پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن جمعه ده د لندی قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه د یو ساعت خبرونه ده چې په خبرونو پیلېږي د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشرې بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د طالبانو د اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي هغې زیاته کړه چې طالبان باید سمدستي د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو پر خپرونو بندیز لرې کړي کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی کابل پرس کلب له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل سویو رسنیو ته د خپرونې اجازه ورکړي د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یوه چاودنې کې څلور کسان ووژل شول او درویشت نور ټپیان شول په دې حمله کې هغه پولیس په نښه شول چې د پولیو ضد واکسین د کمپاینرانو امنیت یې ټینګ کړی و د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنجشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې په نښه سو د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې سوی د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندیو د حملو خبر ورکړی دی پر خرسون ښار د روسي ځواکونو په راکټي حملو کې چې د نومبر پر شلمه پیل سوي او تر اوسه لس کسان وژل سوي دي او د ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان پکې ټپیان سوي دي په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی و دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تېره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل سوه دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول سوي وو د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي د کابل پر وخت د ماښام اوه نیمه بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي د شپې یولس نیمه بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تېرې شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې جاپان هسپانیا ته د یو په وړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هممهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو په وړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې یو نورو خبرونو تفصیل له ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستل سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسئ او زموږ ژوندۍ خبرونه د ویب سایټ له لارې هم اوریدلای سي په دې خبرونه کې د دوغو مسایلو تفصیل لري متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمنتیا ښیي طالبان وایي
پر صورت موږ د دې ترجمانو چې د هیچا اجازه نه ورکړي د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کوي او د افغانستان خاوره سو استفاده وکړي
د طالبانو د سرپرست حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورسته یو بحثونه بیا جنجالونه پراغولې دي هغه ویلي
لیکن دا عمل خان هغه څو کړه لاري پر غربيانو پر کافرانو باندې ودې زیدي دا فائدہ پر مولا راوړل چې شزوی په کورو کې ناشې دي شزوی مکتبو ته نزي
په سمنګان کې په یو دینی مدرسه کې ورستۍ چاودنې خبرګونونه پاره ولیدي. د اوکراین وضعیت هم په یو راپور کې کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغ لاس پاپنسن کې د غرمې 12 بجې څباندې 15 دقیقې دی ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انتوني بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یوه خوندي ځای په توګه نه کاروي. دا په اصل کې ده چې متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په جنوبی آسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي اسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرسیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسول محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول خکیل تیات څخه منه ګرځول شوی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګر شتون ته اشاره شوی او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدي او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي، د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګنې د القاعده او پاکستاني طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي، څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چاته نه اجازه ورکو او نه داسې څوک شته. پر صورت موږ د دې ترجمنو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کې او یا د افغانستان له خاورې سوء استفاده وشي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پروند د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سناولا په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستاني طالبانو مشران او نګدي شپږ زرغړي افغانستان کې پټ دي. هغه دا چې طالباني ردوي
موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو اندېښنه شولې چې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره سوې ده. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په یوه دینی مدرسه کې چاودنې چې د تازه شمېرو له مخې 19 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي خبرګونونه شول سوي دي. دا هم جزئیات.
شپاړس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوونکی دی وایي د تیرې ورځې پیښې په روح او روان سخت اغېز کړی. نوموړی چې په پښه ټپي شوی وایي د چهارشمې ورځې په چاودنه کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپین لمونځ وخت و، موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو، استاد راغی او تکبیر وویل شو، لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې و چې ناڅاپي درس شو، انفجار وشو، نور پوه نه شوم. کله چې له ځاینه مې راپورته شوم ومې لیدل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
د محمد الله په وینا په هر ځل مانځه کې به شاوخوا درې یا څلور صفه لمونځ کوونکي په جومات کې ولاړ وه. په سمنګان ولایت کې د چهارشنبې ورځې چاودنې د تلفات په اړه بېلابېلې شمېرې وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه چاودنه کې لس کسه وژل شوي، خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شویو شمېر 1400 د ټپیانو 24 تنه وښود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې مرجوب له تر مخکې ورکړل شویو شمېرو ډېره یاده کړه.
متاسفانه دیروز یاد سیلمناک
لبد امر غتیر اورز چې د غپیخه وشو زموږ 25 هوادوالې ټپیان او نونس نوري ووجل د وجل شوی او ټپیانو په منځ کې ماشومان شته د دې لپاره چې دا یو مدرسه و او دلته کم عمر ماشومان د درس لپاره راغلی وو
هم به خاطر آموزش اوجه حضور داشتند
د 14 ته بهرنی او کورنی خبرګونونه هم خودل شوې دي د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست د چهار شنبه ورځې نا وخت په خپل ټویټر د غپېخه غندلې ویلي هر افغان ماشوم د حق لري چې لویری پرتس د کړو کړی د افغانستان لپاره د امریکا شارز د افری کرندېګر او د افغانستان د خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینامري هم د غپېخه غندلې ده کرندېګر په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغان ماشومان ساتنه پالنه باید وشي رینامري ویلی چې پر افغان ماشومان برید د افغانستان پراتونکو برید دی په ورته وخت کې د ناروی هیواد د بهرنوی او چارو وزارت په خبر پاڼه کې په سمنګان ولایت کې ورسته 14 غندل او دای لزلم ډک عمل بللای دی هم حال به ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونسف هم د دغه برید پاړه خوښینه خودلې او ویلی چې په پخې کې وژل شوی ټول ماشومان دي د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ټویټر پاڼه د غبرید یو بشري ضد جنایت بللای او ویلی چې د غبرید د ټول اسلامي اصول خلاف عمل دی د جمهوریت نظام د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله هم د غبرید غندلای او د ټول اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللای دی تر اوسه د دې پیښې مسولیت کوم وسلواله ډلې نه دی منلای خو له دې وړاندې په جماعتونو دینی مدرسو خونیزو مرکزونو کې د یو شمیر بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې منلای وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د طالبانو حکومت د لوړز د کړو د سرپرست وزیر ورسته یو سرګندونو بیا باسونه پاره ولې دي ندا محمد ندیم ویلی په افغانستان کې د جنونو د زده کړو کلتور بهرنۍ دی او د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی د نوموړي دغه خبرې د چهارشمه په ورځ نه وخته د وی ویډیوي پیغام لري په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي خو د طالبانو د لوړز د کړو وزارت وایي چې دغه ویډیو په خوانی ده دا هم په ډیره تفصیل
په کابل کې دی ولسم ټولګیز د کوون کې مریم احمدی وای تعلیمي حق دی او باید ورکړل شي موړی ازادي رادیو ته ویل د خونځي دروازې باید پرانستل شي
ما یک ځخترین و
مسلمانان درس خواندن حق ما زه یو انجلیم او درس سویل زما حق دی سخت د چیز مو خونځي تړلې او موږ نه پریکړي چې تحصیل وکړو تقریبا له یو کال زیات شو موږ خونځي ته نه ځو زموږ لپاره دا ډیره سخت ده چې ومنو نور خونځي ته نه ځو
خدای واز مریم نه د چلو خونځي محروم شوي خایدې دې په چیر ډیرې نور افغان جونې هم لزده کړو محرومې پاتې وي لو بل خو ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جون زده کړې د بهرنوي کلتور یاد کړ د سرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو تند خبرګونو نه خو دلې دي په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر خوځو نارینه د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړي د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په ویغونډه کې چې ویډیو د چهار شنبه ورځې نا وخت په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د جنونو د زده کړو کلتور بهرنه دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه لو وختونو افغانستان ته راوړل شوی
لیکن دا امان الله خان هغه څو کړه لاري پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرې دي دا फायदा پر مولا راوړل چې شذوې په کورو کې ناشې دي شذوې مکتبو ته نزي امداغه د عیاشي او د پهاشي نسخه راوړې غوښتلې چې افغانستان کې عملي
ازادي رادیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي خو د طالبانو د لوړز د کړو وزیر ویان احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو په خانه ده نو موړي ویلي دا ویډیو د هغه محل ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و له دې سره خو کې د افغانستان د خزل لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینامري وي د ازبکستان متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو د تونس انډونیزیا او د اسلامي همکاري له سفیرانو سره لیدلی او هغه ټول له دې سره موافق و چې د افغان جونز د کړې ضروری دي هغه لمیری تیر مخم په ټویټ کې لیکلی چې د لیدنې کتنې پروانونه کې له هغه هوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونه و برخه ده لکه لنه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 438 ورځې کېږي چې افغان جوړي لښبګم ټولګي پورته خوانځي ته نه پریخودل کېږي کته هم د جنونو د خوانځي د پرانستلو وختنه کېږي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان د روسیې د یرغل په ترڅ کې وژل شوي دي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسی سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. نور لیسمت څاروان.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. ښاغلی پودولیاک تیره شپه د اوکراین یوه تلویزیوني چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,500 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دیخوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په هماغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوځ د ټپي شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هغو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلینسکی ویلي و چې د ورځې له 6 تر 10 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 50 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 14 پر اوکراین د حملې له وخته 15,908 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 100,000 روسی سرتیري تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونه ته د اوشتو مرشوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته شرغلاست. په پیل کې ملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څرغلی
ګالب څېړنیزې خپرونې د خپل یوه تحقیق پر اساس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو افغانان په اقتصادي تباهۍ لاهو کړي. د مقالې په لومړیو کې لولو له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل، د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره رکود کړی چې دا د خوراکي توکو د نه خوندیتوب او د کورنیو عوایدو د کمښت لامل سوی دی. په مقاله کې راغلي سربیره پر دې چې بیې په چټکۍ سره لوړې سوي، د بیو لوړوالی د خلکو د عاید ارزښت هم کم کړی او نور یې له محرومیت سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې د تیر یو کال پر مهال د غالب څېړنو ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې په اوسنی وضعیت کې په هر لسو کې نه افغانان وایي چې د خپل اوسنی عاید ترلاسه کول ورته سخت یا ډیر ستونزمن دي. ورسته راغلی په داسې حال کې چې افغانانو په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي وضعیت سره د پام وړ مبارزه کړې، 81% افغانان چې اوس مهال خپل وضعیت خورا ستونزمن ګڼي یو بې سارې شمیر دی او دا د 2021 کال پرتله 14% زیاتوالی شي. فارن پالیسی خپرونی بیا له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د چارواکو راتلونکي غونډې ته کتلی دي. په دې مقاله کې راغلی ټاکل سوی ده د دسمبر په 15 د ملګرو ملتونو استازي په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د لیکوالي په وینا هغه چارواکي چې پر سر یې له تروریزم سره د تړاو په خاطر جایزې اعلان سوي دي. په دې مقاله کې راغلی چې دا کتنې طالبانو ته یو فرصت په لاس ورکوي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي لکه د خلکو مړول، د اقتصاد سمول او د کوچنیانو لوستي کول. خو د لیکوالي په باور طالبان د مخکنی حکومت پرتله د افغانستان په مدیریت کې زیات ناپوه دي. اقتصاد رکود کړی، بانکونه بحراني دي او هر خوا لوږه خپره ده. د فارن پالیسی په دې مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې طالبان د خلکو په کالو پورې پکو دي، افغانان له یو پراخ او ستونزمن ژمی سره لاس او ګریوان دي او له طالبانو هیڅ مرسته نه ورسیږي. ورسته راغلی په کندهار کې به د یوناما استازي د طالبانو د علما شورا لغړو سره وویني. په مقاله کې د افغان سیاسي او امنیتی سرچینو له قوله ویل سوی چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یوناما استازي یادی غونډه تور غشت دي. ویسټرن خبرونه د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه په یو مقاله کې لیکلي، افغان لوبغاړی ابراهیم زدران د اتلولۍ لور ته روان دی. په مقاله کې راغلی چې افغان کرکټ ډله تر ډیره د توپ اچولو په برخه کې قوي ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا دریځ مخ پر بدلېدو دی، ځکه د ابراهیم زدران غوندې ځوانان خورا په چټکۍ پر مخ روان دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ شل کلن زدران له سریلانکا سره په سیالۍ کې پراخه لاسته راوړنه درلوده. وروسته راغلی چې افغانستان د سیالیو پر مهال د یوه قوي ټیم په توګه مطرح سو، او د رحمت الله ګربز لوبه هم د ستایلو وړ ده. افغانستان هغه لوبه وګټله، او د مقالې د لیکوال په باور که ابراهیم وضعیت ته سم پام نه وای کړی، د لوبې ګټل اسانه نه و.
طالبانو افغانستان کې پر اف ام سپو د ازادي راډیو د خبرونو مخه نیولې ده. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړو ادارو ترڅنګ د ازادي راډیو مشرانو د طالبانو د اقدام غندلې.
طالبانو په افغانستان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د اف ام او ام سپی بندي کړې دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنځشنبه د دې اقدام په اړه وویل، ازادي په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شاهرک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، ازادي راډیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې لمخې پوهیږي چې د ازادي اوریدونکي د دې راډیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د افریقا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللې، او د طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه ښولې، او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د ازادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له څو لسیزو راهیسې د ازادي اروپا ازادي راډیو افغان څنګه چې په سیمه کې په ازادي مشهوره ده، د افغانانو د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسي پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یو تازه سروي کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده، د افغانستان شپوش پیته سلنه لویان هر اونۍ د ازادي راډیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره ازادي راډیو هغه پیشي په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري مخنیول شوي وي. ازادي راډیو تر ټولو زیان منونکو شذو جنو د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی دی چې خپل تجربې پکې له نورو سره شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینت د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې لدی پریکړش کاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو لترلاسه کولو افغانان راګرځوي. د همداراس ویلي د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله حقوق معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیدی سانسور کې پوه شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو به له هیواد څخه بهر خبرونه کوي، او د نورو فارمټونو په مټ به د هڅو ته دوام ورکړي چې خپلو خاصو اوریدونکو ته ورسی شي.
د کرکټ ملي لوبډلې د وی تاریخي لوبلړۍ د غټولو چانس لاله سوار کړ، خو ډيري لاستراوړنې پکې درلودې. دا هم په ډېره تفصيل.
سریلانکا په لومړي ځل په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړ. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالۍ وي. لومړی لوب افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله. دویمه د باران لامل به پایلې پایته ورسېده، خو دریمه لوبه چې فکر کېده افغان لوبډله به وګټي، په اخره کې سریلانکا په څلورو وکټو پکې بری ترلاسه کړ. دغه لوبلړۍ د افغان لوبډلې لپاره له دې امله ارزښتمنه وه چې د یوې بریا او یو مساوي له امله یې 15 نمرې ترلاسه، او د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام کې خپل ځای پوخ کړ. دغه نړیوال جام چې په هندستان هیواد کې د لس لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، د کرکټ نړیوال شورا له لوري د دیرلس لوبډلو ترمنځ د سوپر لیگ سیالۍ ورته له تیر یو کال راهیسې پیل شوې دي او لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې په ځانګړي ډول د افغان لوبډلې پایلیس توپ وهونکي ابراهیم زدران دوه سلیزې ترلاسه کړې چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. زدران په لومړۍ لوبه کې 106، په دویمه کې 10 او په وروستۍ لوبه کې 102 شپېته تاریخي منډې جوړې کړې. بل لور ته د کرکټ یو شمیر څارونکي بیا په دې اند دي چې افغان لوبډلې کولای شول دغه تاریخي لوبلړۍ وګټي، خو د ناسمو پریکړو او منظم لوبیز پلان نشتوالی په وروستۍ لوبه کې د ماتې لامل شو. افغان لوبډلې په وروستۍ لوبه کې سریلانکا ته د 314 پوندو هدف ورکړی او چې د کرکټ څارونکو په وینا له افغان توپ اچونکو پوره کول ستونزمن کار و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړي استګول عابد په خپلو سرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي که څه هم د افغان لوبډلې لپاره له لاسته راوړنو ډکه لوبلړۍ وه، خو په اسانۍ وروستۍ لوبه له لاسه ورکړه.
د افغانستان سکواډ چې دا همیشه چې جوړیږي، زمونږ د پاس بالینګ ډپارټمنټ چې دا همیشه له نظره غورځول شوی وي. لوبه په ټوله کې د غلط سلیکشن له وجې نه وبدل شوله. که چېرته موږ سره په لوبډله کې د لکنوال په ځای باندې یو ښه سپیشلسټ پاس بالر چې هغه سره هغه د نوي کرکټ یعنې کرکټ مارته ویل چې ډېر ماډرن شوی، دا پاس بالران دومره هوښیار دي چې هغوی سره هغه یارکر سپیشلسټ یا هغوی سره سلوور یا هغوی سره آف کټر او لیگ کټر او یعنې د بالنګ چې هغه دومره وریشنی چې دي هغه یو پاس بالر سره یو هغه داسې وخت انتهایي ضروري.
د خاغلی عابد په خبره شي لوبډله کې د یو چټک توپ اچونکي کمی محسوسېده او لامدې عمل افغان لوبډلې دغه لوبه هم وبایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی بیا وایي چې د لوبغاړو په غوره کولو کې هر وخت دقت شوی دی، خو د ده په ټکو چې هیڅکله هم د لوبډلې د منظم تیاری لپاره ادارې کوم پلان نه درلود.
جوړښت باندې همیشه کوشش شوی، خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه تر ډیره وخته پورې په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګوډ پریپریشن ده. چې دا یو کمزوري دوی په کلونو کلونو له ځان سره ګرځي، دا ولې نه نوټ کیږي، په دې باندې کار ولې نه کیږي. ډیر ښه لوبغاړي چې وی ګورو فیلډینګ یې ځای پی که بیټسمین وي.
سریلانکا لوبډلې د وروستۍ لوبې په وروستیو دوه اورونو کې له ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي څخه 9 منډې په 10 توپونو ترلاسه او لوبلړۍ برابر شوه. د یادونې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپلو ټولنیزو صفو خبر خپور کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د 40 لوبغاړو لپاره د دې سیالیو لپاره منظم چمتووالی هم ترسره کړی و.
تاسو له پیغامونو
بلی. السلام علیکم، کله شیرزادی مدنی ګرهر ما زما سره کته هم د یو میاشت نه یا د څه وخت نه مخکې زه ویره و چې د دای راډیو مشورات به کته کیږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یو همدا ازادي وه چې موږ ته راپاتې وو. همدا ازادي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه، موږ هغې نه خپل غږ ویستلو، موږ هغې نه نړیوال خبرول، خو لیدا هم بند شوله. په دې هیله چې ډېر ځرې مشورات پیل شي، ځکه چې موږ دا دوه ورځې ډېر داسې یعنی داسې یو لکه یو څه چې مو راکړي واوسي، ځکه وچ بیخي یعنی قید شوي واوسي. نو هیله لرم چې ډېر ځرې دې ازادۍ راډیو له څپونه بېرته د خوږو همکارانو اوازونه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حکومت د ښځو هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه ټلیفون چې کیږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواست کوم طالبانو چې مشرات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم، دا زاده رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. روزانه دغه اوسنۍ کوم نظام چې دی دغه خو په سلو کې 50% خلک کې راضي نه هم چې له دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ته ناراضه دی او دا ډېر یو پسمنده او بېکار حکومت.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته ورجست د دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنۍ